مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې زپام ساحل او ګلایز در سره په خبري سات کې باور چې په جنوبي وزیرستان کې لاله سوزيات 14 اوریدل شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې ویر سرګندګي د جماعت اسلامي په خواني مشر قاضي حسین احمد جنازه نن ماسپخین 3 بجې کېږي. او د شمالي وزیرستان ولس وایي چې هر کله چې وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وشي نو پوځ بیا پر عام ولس بمباري کوي. د دې نه علاوه نور رپورټونه هم لرو خو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورزو ګلایست.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د جنوبي وزیرستان په بابر سیمه کې تیر شپه ناوخته د لسونه زیاتې چاودنې شوې دي. د بلوچستان په بولان کې نامعلوم وسلوالو پر یو ریل ګاډي برید کې درې کسان وژلي او 25 نور ژوبل کړي دي. او د شام ولسمشر بشار اسد بنن ولسته وینا وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. دا جنوبی وزیرستان په بابر سیمه کې تیر شپه ناوخته 12 چاودنې شوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دغه چاودنو د طالبانو درې پټن ځایونه ړنګ کړي دي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه دي او کنه. امنیتي چارواکي وایي په پیښه کې درنه مرګ جوبله اوخته ده. نه هم آزادو او نه هم امنیتي سرچینو د مرګ جوبلې په اړه څه ویل دي. د بلوچستان په بولان کې نامعلومه وسلوالو بیګا پر یو ریل ګاډي برید کړي چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او له 25 زیات ژوبل شوي دي. د سیمینا د لیوی یو چارواکي محمد عزیز د پیښې پاړه مشال راډیو ته ویل د جعفر اکسپرس په نوم دا اورګاډي له رابل پنډې کوټې ته روان وو چې د بولان د مچ په سیمه کې تر حمله لاندې راغی. دې زیاتوي
پدی برید کې له 25 بیا تر 28 پورې ټپیان یادېږي او درې تنه وژل شوي دي. مړی او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون ته راوړي چې پېژندګلوي لا هم سوی نه ده.
چارواکي وایي د حملې پر وخت د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوې خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. پر ریل ګاډي د حملې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مرشبې په خوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن ماسپخین 3 بجې د پیښور په جنا پارک کېږي. څلوراویا کلن قاضي حسین احمد له سم مودې راځي د زړه په ناروغي اخته او تیر خالی پورس د زړه د شدید درد له کبله اسلام آباد ته وړل شوی او هم هلته په یو روغتون کې څاور کړه. قاضي حسین احمد د پښتونخوا د نوخار سیمې کاکا صاحب زیارت اوسیدونکی وو او د پاکستان دینی عالم او سیاستوال وو. د تیر ډیر مودې راځي د جماعت اسلامي ګوند مشر پاتې شوی وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نوموړي په مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي هر کله چې د وسلوالو او فوج ترمنځ نښتې وشي نو په جواب کې فوج پر عام ولس بمباري کوي. د بمباري د دې پیښو پر ضد 13 ورځ د میرانشاه ماچ او خرو نی سیمه اوسیدونکو د فوج پر ضد لارین هم مخړو. د لارین یو ګډونوال ډاکټر بشیر خان مشال ډډی ته ویل که حکومت غواړي نو دوی با ورته وزیرستان پریک دی.
په ماستو می خلک باندې چیرې ا بمباری داس نشي. حکومت ته مشه سپاوی چې کچره دی وی چې د وزیرستان توس پرېږ دی ملي وزیرستان دی ته پرېږ دی ته د مبارک وی او کنه وی آینده ده پر د دی دا کوشش وکړو چې سدا سوا کیا وی چې ماستو می خلک ته د چا سره چې وسلان وی په دې خل باندې زیاتای ظلم او د ټیپه او د ټینکینا دا باند کو.
د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه له دوی سره دی تیرې نه کوي. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې د ډیر وخت د کرفیو لګول کیږي چې لکه بلې د ولس ژوند زیخت اغیزمنېږي. په دې اړه د پاکستان فوج سندي ویلي. د افغانستان خوست یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګې بریدونه حرام بللی دي. دینی عالمانو پرون د خوست ولایت له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې ویل که امنیتي ادارې د دوی د ساتنې ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په غونډه کې یو دینی عالم خلیفه مولوی عبدالرشید ویل ټولو دینی عالمانو پریکړه کړې چې ځانمرګې بریدونه حرام دي.
ټول علما کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه انتحاري بریدینه دا حرام دی په ټولو علماو باندې په ټولو خوست میشتې باندې دا احکمه او دا خپل وطن امنیت یې په خپله وسوتو په خپلو لوسه باندې جوړو کړو.
دینی علمانو له ولسه غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت په ساتلو کې دې له چارواکو سره مرسته وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږ یئ او اوس نړیوال خبرونه. د شام ولسمشر بشار الاسد به نن ولسته وینا وکړي. د سرکاري رسنو تر مخه اسد به د شام او سیمې په روانو حالاتو خبرې وکړي. رسنو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو له لبنان څخه خبرېدونکي شام پلوه الاخبار ورځپاڼه وایي چې اسد دې ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو حل لاره وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو تر سارنې لاندې د اوربند وړاندیز به پکې شامل وي. الاخبار دغه راز ویلي چې اسد به د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړېدو لپاره د یو کمیسون د ټاکلو او د ملي یووالي پر بنسټ د نوي حکومت جوړېدو وړاندیز وکړي چې هغه به پارلماني انتخاباتو ته لاره پرانیزي. اسد په داسې حال کې قامته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق سندو ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو ویل چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاسون کې چې د 2011 کال مارچ میاشتې پیل شوې تر اوسه پورې 6000 نه زیات کسان وژل شوي دي. اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او د هند ترمنځ دریم او اخرنی یو ورځنی کرکټ میچ کې هند ټاس ګټلې ده او لومړی یې بیټنګ فیصله کړې ده. دا مهال د هند کرکټ لوبډلې په شپږ اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان 25 منډې جوړې کړې دي. د دې وړاندې د درې ورځني لوبو سیریز کې پاکستان دوه لوبې ګټلې دي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رډیو اوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورئ. په جنوبی وزیرستان کې لږ زیاتې چاودنې اورېدل شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. د جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پېښور کې کیږي.
افغانستان کی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اقوام عالم کا فرض ہے، خود مسلمان ممالک کا فرض ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچے.
د شمالي وزیرستان ولسوالي هر کله چې د وسلوالو پوز ترمنځ نښته وشي یا پر پوز حمله وشي نو پوز پر عام ولس بمباری کوي.
په معصومې خلکې باندې چیرې یا بمباری داس نه شي. حکومت ته مشتا سپاوي چې که چیرې دی ویي چې د وزیرستان توس پرېږدی ملي وزیرستان دی ته پرېږدي دی ته د مبارک وي.
په بلوچستان کې وسلوالو پر یوه اورګاډي حمله کړې چې پکې درې کسان وژل شوي. په خوست کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي.
ټول علما کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه انتحاري بریدینه دا حرام دي.
دا نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. شال رادیو لومړی خبر ترازو. په جنوبی وزیرستان کې لسو زیاتې چاودنې اوریدل شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. په دې اړه باندې په دوه خبرونو کې موږ تاسو ته تفصیل هم درکړه. ځل بیا را سره د مشال رادیو خبريال د ټلیفون په کرخه دی لده پوښتنه کوو چې څه پرمختګ شوی دی. کله تفصیل را تر کړی په دغه پیښه کې څه پرمختګ شوی دی اوسه پورې؟
په دغه پیښه سره په درس مل خان سره د خوشحال ادارې یو لوړ رتبه چارواکي مشال په لږ کې موږ دا وویل چې د درې په ځای باندې دلته څلور د طالبانو په سندغولي په نقشه شوي دي چې پکښې یو عام سندغولی د پنجابي طالبانو دی. خو د دې نه علاوه نور تفصیلات د احوال په رنګ دي. دا به دا معلومه نه ده دغه د امریکایي د پایلټ جزونو او بریدونه دي او یا کابل څه او دا چارواکی دغه ویایي چې په دې بریدونه شه ډېر کسان مړه شوي دي او د دې له دا پته غنه لګي چې آیا دا مقامي طالبان دي او یا کورچني. خو دا خبره د جواد ته وي چې دلته د مسعود طالبانو سندغولي شته دی چې ورسره وخت په وخت باندې پنجابي طالبان د افغانستان طالبان یا ځینې نور ورچني کسونغه د دوی سره وخت تېروي.
صحیح او تاسو ویل چې تر اوسه پورې نه د مرګ ژوبلې پته لګي نه دا پته لګي چې دغه حمله د چی شوی کنه او د سیمې اوسیدونکو کې چا سره رابطه څه طریقې سره ممکنه شوی ده ک اوسه پورې رابطه نه ده شوی ستاسو
ما وال غدر تویلی وو چې دا سیمه بخی ډیر لره دا او کال په دا دلته مواصلتي سہولیات نشته دای او بل طرف ته دا غ سیمه د سولی وزیرستان د مرلی سیمه سره لګیږي خو هلته غ بازار چې کومار به علاقہ با یا د شری علاقہ دا مواصلتي نظام شته او په ډیر منځنه علاقہ شغه هلته مواصلتي نظام نشته دای او دا قطبی وزیرستان شه کرفلا گدل دا د ماده سیف د طالبانو د یو شوخ سره را تاسو وی واغه دا ویلو چې بریچ شوای دی خو دوی ته لا نور معلومات را رسیدلې نه دي د زکات چې دوی د خپل ځایونو نه خوځ دای نه شي و تای نه شي د کرفلا د ګرزبردیس په واجه باندې چې نور معلومات واخلي خو دومره معلومه دا چې په دال سیمه شه څه شوی دی
سمه د ډېر مننه خوشاله اوسې د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو تر اوسه پورې نه معلومیږي ځکه چې هلته نه ټلیفون شته او بل دغه سیمه د جنوبي وزیرستان چې د ببړ دا د شمالي وزیرستان سره نږدې سیمه ده او په شمالي وزیرستان کې د هر یک شنبه د یاد اتوار په ورځ باندې له سهار تر نامعلوم وخت پورې تر ماخام نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول کیږي ځکه چې حالت د پاکستان د پوځ قافله یا کاروانونه حرکت کوي په دې ورځ باندې یو بل ته سامانونه رسي مختلفو ځایونو ته نو داغه د وجنه ګرځبندیز لګول کیږي د دې لقبله وسه پورې نه د معلومه شوی چې څه پیخه رامنځته شوی د جنوبي وزیرستان کې البته لاسو زیات چاودنې اوریدل شوی دي او تر اوسه پورې دا ویل کېدل چې درې پټن ځایونه د وسلوالو طالبانو په دغه چاودنه کې په دغه چاودنو کې یا په دغه حمله کې نړول شوی دی وس ویل کیږي چې څلورم پټنځای هم نړول شوی دی رنګ کړل شوی دی هر کله چې پوره او کره معلومات راشي تاسو موږ درکو تر اوسه پورې چې دغه څومره معلومات موږ تاسو ته درکړي دي په دې اړه باندې باید په بیا بیا موږ تاسو ته وایو چې تر اوسه پورې سم او کره معلومات موږ ته هم ندي ترلاسه شوی البته په جنوبي وزیرستان کې په ببړ کې 12 چاودنې اوریدل شوی دي او دا د سیمو خلکو کو چارواکو او انداچه د طالبانو زنو سرچینو هم د دې تایید یا پخلای کړی دی
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان جماعت اسلامي په خوانې امیر قاضي حسین احمد د زړه ناروغي له کبله مړ شوی دی د نوموړي جنازه نن 3 بجې د پیښور په کنینګم یا جنا پارک هم ورته ویل کیږي په دې کې کیږي قاضي حسین احمد دینی عالم هم او په افغانستان کې د طالبانو د موجودیت او جهاد په اړه هم مختلفه خبرې کړې وي مختلفه سرګرمیان او هلې ځلې په پاکستان کې هم لرلې په مختلفو څوکیو پاتې شوی د جنازې په حواله باندې معلومات را ترکی لپی خوره شبیر احمد جان لده معلومات تخلو چه ده جنازه ده پارت سه قسمه انتظامات شویدی شبیر که تفصیل را کرده
ډیر ونه پامیر ساحل سینه چې تاسو په پتره چې د جماعت اسلامي د دې چې کله خپل غونډه یا جلسه هم کیږي نه دی اکثره د دې تنظیمات د خپل کم کسانی غیر ټاکلي وي غیر تنظیمات کې دا غره کوم وګور نو په خبر کنګم پارک کې د دې خپل کسانو هم پوره تنظیمات مکمل کړی د دې کارکونان ولال دې په دې او د لګي په لاسونو دې دغه شان کې د امنیت کم څارو کې د کلی سرکار او هم ګیر چاپیره ولال دې په سیمه کې ځکه چې تاسو په پته چې داسې قسمه د دې په شان کې د سیاسي کسانو یا د مذهبي کسانو کله جنازي وي نو په دې کې نور سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي کیره قانوني یا صوبایي سمې غلي یا دغه شان حکومت چارو کې وتر هم ګډون کوي نو په دې لړ کې د پیښور کنګم پارک یا جرا پارک باندې د غیر چاپیره هم او پولیس هم ولال دي د جماعت اسلامي خپل کارکونان یا اهلکاران یې هم ولال دي او په پولیس ځای په ځای کړی شوی دی د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره خاص قسمه ګامونه باور کړی شوی دی
صحیح او جنازه به په همدې 3 بجې باندې نن کېږي د هغې لپاره ټول انتظامات مکمل دي
بالکل 3 بجې بنن ادا کیږي او پر ټول تنظیمات تقریبا مکمل پیښې کیږي
صحیح او تر دې وروسته بیا د مړې نوخار ته وړل کیږي حمل ته خاور ته سپارل کیږي کنه په پیښور کې
بالکل جديد نو بالکل دي نوخار سیمې شولل کیږي د دې چې کوم د کورونا غو سره هم خبره ترنې شي خو کوم د صوبایي مشران دي د پیښور چې کوم مشران یې سره د خبره تر شي نو یو انده وي چې جنازې وروسته به دي او په سخت امنیت کې نوخار ته وړل کیږي او تک به دي خاور ته سپارل کیږي ځکه چې د دې د اوسیدونکو زیاده او تر دې مخبري هم دي
سمه ده ډېر نه خوشاله اوسې. شبیر احمد جان د مشال لړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخو د ویل چې د پاکستان د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد جنازه د پیښور په کنینګم یا جنا پارک کې نن 3 بجې کېږي او د دې لپاره ډېره انتظامات شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل قاضي حسین احمد دینی عالم هم او په افغانستان کې د طالبانو د موجودیت او جهاد روا باله دا ویل چې په پاکستان کې باید اسلامي نظام راوستلو لپاره سیاسي حل ځلې وکړل شي او دا چې په دې هیواد کې چاودنې او حمله باید ونه شي. د قاضي د ژوند او سیاسي حل ځلو په اړه له اسلام آباد د ریاض مسخیل دا رپورټ اورو.
قاضی حسین احمد د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې پیدا شوی وو. ابتدایي زده کړې د خپل پلار تر لاسه کړې او وروسته یې اسلامي کالج نسوار لسم او پیښور پوهنتون نه جغرافیه کې ایم ایس سی وکړه. د کالج د ورځو نه سیاست کې برخه اخستل شروع کړ او د اسلامي جمعیت تلوا ممبر جوړ شو. قاضی حسین احمد د سمودی د پاره جانزیب کالج سوات کې لیکچرر هم پاتې شوی وو، خو د کاروباري او سیاسي هلو ځلو په وجه دغه نوکری پرېخوا. نوموړی په اول ځل په کال 1915 کې د شپږو کالو لپاره د سینټ غړی وټاکل شو. دغه رنگ په کال 2009 کې په دویم ځل هم د سینټ غړی منتخب شو، خو د حکومتي پالیسو په ضد یې د احتجاج په توګه د دغه چوکې نه استعفا ورکړه. قاضي حسین احمد په کال 1918 کې د جماعت اسلامي امیر وټاکل شو او دغه رنگ پر لپسې سلور ځله په دغه چوکې پاتې شو. نوموړی د 2002 نه تر 2008 پورې د متحده مجلس عمل صدر هم پاتې شوی وو. قاضي حسین احمد با د افغانستان جنگ ته جهاد ویلو او دغه رنگ یې پاکستان کې کیدونکو حمله ناجایزه او حرام وللې. د وینا وا
افغانستان کی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اقوام عالم کا فرض ہے، خود مسلمان ممالک کا فرض ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچے.
دو افغانستان جنگ د خدای د پاره دے، د اسلامی نړۍ او مسلمان ملکونو فرض دے چې هلته ځان ورسوي. هغوی بے وزل دی، مجبور دی، د خپل حق د پاره د کافرو خلاف جنگیږي. او کم خلک چې پاکستان کې چاودنی کوي، خلک وجنی، بے گناہ خلکو باندې حمله کوي، دا کده طالبانو په نوم وی یا بل نوم، زکل هم دوی ته مجاهدین نشم ویلے.
جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا کے کسی طرح سے میں ان کو مجاہدین نہیں کہہ سکتا.
د دې موقف وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر د پزید بیان جاری کړو او هغه ته د حملو دړکه ورکړه. او د رستیو کې په مومند جنسی کې په قاضی حسین احمد یو ځان وجون کې برید هم شو چې پکې نو موړی ژوندې پاتې شو. قاضی حسین احمد د ډېر مودې راسه د زړه د ناروغۍ سره مخ او د خالی او اتوار ترمنځ شپکې اسلام آباد کې سا ورکړه. د نو موړی عمر 40 کال او د دنه 2 لونه او 2 زامن پاتې شو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوری
مشال رادیو ته غوږیږي. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي کله هم چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشي یا وسلوال په امنیتي سرتیرو باندې حمله وکړي، نو په ځوابي کاروایي کې پر عام ولس باندې بمباري کیږي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د میرامشاه، ماچس او خروانی سیمې اوسیدونکو د امنیتي سرتیرو پر ضد لاریون هم وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ولس د ځان او مال ساتنه دی وکړي. د لاریون ګډونوالو مشال رادیو ته ویل که چارواکي غواړي نو دوی به ورته وزیرستان پرېږدي، خو پر دوی د بمبارۍ نکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان ځایي ولسوایي کله هم چې دغلته په سیکیورټي فورسز برید وشي یا څه بلا ناخوښه پېښه رامنځته شي، نو دولت لخوا په ولسي ودانیو باندې ګولې ورول کیږي. چې د دوی په وینا په 13 میاشتو کې د 10 نه زیات ولسي وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. 13 ورځ د میرانشاه، مچس او خروانی سیمو خلکو په دې اړه یو لاریون هم وکړ چې مظاهره کوونکي د میرانشاه بازار په مختلفو کوڅو کې را تېرېدو وروسته د میرانشاه پریس کلب مخې ته را جمع شول او د دولت نه یې غوښتنې وکړې چې د ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو ته دې پاملرنه وکړي. ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل د لاریون مقصد یې ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه ده. چې څو ورځې وړاندې هم د مچس او خروانۍ په سیمو کې یو شمېر کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شول.
میز صرف دا وی چې میز د عوامو څه ګناه کړی ټولې دنیا دا روز دی په معصوم خلک باندې چیرې بمباری داس نشي. حکومت ته میز ته سپاوي چې کچېرې دی وی چې د وزیرستان توس پرېږ دی مل وزیرستان دی ته ور پرېږدي دی ته ور مبارک وي او که نه وي آئنده دپاره د دی دا کوشش وکړو چې څه داس واقعیا وي چې معصوم خلک ته د چا سره چې وسله نه وي
ملک عبداللہ وائی کلا ہم چه دغلتا سنا خوخا پی خوشی نو ٹول وزیرستان بند کڑی
بدا مرغا یہ پٹول پاکستان سے داغا دمکیشی خوپا یوزی سے دا سے کرشیو ندو لگی دلیے کلا دا سے واقعی آوشی بیا ٹول وزیرستان بند شی گانا سے کیا کرے نا نشی واتائی پدیش چاہتا ہارٹ اٹیک کدائی شی پدیش ڈیلیوری کس دیر زنانا مڑی شی گانا زخمیون میں اسپتالی تا نپریش دی
ملک گل سالے جان چه دا په وینا وړاندې هم په داسې بمباری کې په کور ګولې را پریوتې دي چې یو راره یې پکې ژوند د لاسه ورکړی و. وایي چې په اف سی آر قانون علاقایي ذمهداري شک کې داسې نشته چې پیښه یو ځای وشي او عوام په بل ځای کې په نښه شي.
نہ پس پیستا بچالی سے سیار سے داسا سے یو آدھا مکا یا مطلب یو وار ادات وشی بیا کوم تا مطلب حکومت میسج کو وارننگ ویر کوئی کوم لکا پخپلا بوندے ایسی جواب دائی ویر کبھی دا ہو یار حق نہ داچے لکا مطلب پتا بیش یو وار ادات وشو آو زوی لکا پا مچسے سے یا مطلب پا خروانی سے آغا نمون خلق پا نخش ول چه مطلب ایسی آپ درشی نوی لکه پرین بل پرین مو سره یو واقعیا وشوا چاها نقابل برداشت وا.
شاهین خان وای کدا سه ګامونه پورته کیږي نو شاید د دولت او عوامو ترمنز فاصله زیاتې شي.
فوج د دې مزدا او حکومت د مزدا پاکستان د مزدا هوچه مزد خلک غیرل حفاظت دیغه په چارو جوای حکومت یې دې ته چې مش حفاظت کو چې دا نه مونږ کی ساوی دې سره نفرت نه راځي کی مونږ زیرو خلی
کلامو چې په دې اړه په میران شاہ کے دا پاکستان فوج سیون ڈے والا چارواکو سرا دا خبرو کولو ہسا اکڑا نو دا دوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو زکا چے دا دوی شمیرے دا عام ٹیلی فون نا ٹینگے نشوے. یاد دیوی چنن ہم دا شمالی وزیرستان پا ٹولو سیمو کے دا سہر شپا گنا تر نمالوم مخت پورے کرفیو یا گرز بندیز لگاول شوے دے چه دا پولیٹیکل انتظامیه پا وینا ٹوله داخلی او خارجی لاره بنده دی او یوازه فوزی کافیله پا سڑکونو بانده تگ را تک کوی.
تاسی رپورٹ وارده چه سنگ هم خلق شکایت کهی چه پا شمالی وزیرستان که چه کلا وصلوال پر پوز حمله وکی یا دو دوارو تر منزن خطه وشی نو پوز بیا پا عام و خلقو بنده بماری کهی او اور باندې ډز کې د دین علاوه د ګرز بندیز لکه هم خلک ډیر زیات پریشان دي. وای چې لستون سره مخامخ دي په دې اړه باندې پاکستان فوج سره پر اړیکې ټینګولو سربیره معلومات نه دي ترلاسه شوي. یو بل پیښه چې بیګا د شپې وشوه هغه په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په بولان کې پر یو اورګاډي د وسلوالو په حمله کې درې کسان ووژل شول او له 15 زیات ژوبل شول. د چارواکو په خبره د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډي له راولپنډې کوټې ته روانو چې د مچ په سیمه کې ورباندې وسلوالو حمله وکړه. د دوی په خبره تر حمله وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ ډزې هم وشوې خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې وو.
د بولان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر یوه اورګاډي برید کړی چې پکې درې تنه وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو د مچ په پنیر سیمه کې پر جعفر اکسپرس نومي اورګاډي هغه مهال برید وکړ چې له راولپنډۍ څخه کوټې ته را روان و چې پکې د دوی په خبره درې تنه وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. له سیمې د لیبي یوه چارواکي محمد عزیز مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم سوې خو برید کوونکي بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي. پوری ٹپیان یادیږي او درې تنه وژل شوي دي. مړی او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون ته راوړي چې پیژندګلوي یې لا هم سوی نه ده. په جعفر اکسپرس نومې اورګاډي تر برید وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او د چارواکو په خبره په سیمه کې یې د برید کوونکو پلټنې هم پیل کړې دي. د مچ د شنبې د شپې د برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. تیر ورځ دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي کچېرې امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په خپلو خبرو کې د عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه واخلي. نور تفصیل د مشال اړو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالې، غلاوي او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلینې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفہ مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمرګ بریدونو په تړاو خپل خبرو کې داسې ویل:
ټول علما کرام په خوست ولایت کې همداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علما باندې، په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت او جوړونه د خپل لسه باندې په خپل باندې وکړه. امنیت په خپل وسطو په خپل لسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي، په اړه یې مولوي ګل محمد حیدری او مولوي شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونه وکړي.
په دې مورد کې چې دا منایي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو، په ګاډه باندې د اسلام د چوکاټ نه دا ښه ده او بده ده. بس په هغه مورد باندې موږ د استر صاحب د مناسبه ولاړه وکړه او موږ ورته وویل چې بالکل سپاسره موږ په سر کې وته اقدامات کوو.
لمه کرام کوله چې د سولې اهمیت، د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېده. که سولې ته الله خیر یلی دي، ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګناه یایي. دې ته تو څنګه یایي چې الله خیر ویتلی او دا ته کفر او ګناه یایي؟ تاسې څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان به تاسې ممبر د لارې نه ورسوئ. علما کرامو دا ډاډ او دوا دا ورکړله چې که چېرته کوم نني محترم مقام موږ سره کلک ودرېږي، موږ کلک ورسره ویلوړ یو.
د دیني عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی داسې ویل:
او علما د دین چې دی وزمر سره د پولیسو سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په آبادېدو کې، د سولې په راوستو کې، د جنګ په ختمېدو کې به دوی پوره سام اخلي. او دا وعده یې راته راکړله چې دی وزمر سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډېری کړي دي. کتونکي دا ډول برنامې د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټورې بولي.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورت واورېدل. تاسو واورېدل چې څنګه په خوست کې دینی عالمانو ویل دي چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې پروسپانا اکسپرس ټریبیون کې یو مقاله خپره شوې ده چې سرلیک دی: دوه ذهنونه چې یو ډول سوچ یا فکر نشي کولای. د لیکوالې امینه جیلانی په دې مقاله کې راغلي: د پاکستان حکومت اوس هم پر دې باور دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ګټې مخې ته راتللی شي، خو د پاکستان پوځ اوس پر دې خبره پوه دی چې د خبرو اترو به هیڅ ګټه راونه وځي. د دې مقالې مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
لیکوال امنا جیلانی په خپل یو مقاله کې لیکي: د 2012 کال په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی په کراچۍ کې د بهري ځواک سرتیرو ته په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان دا مهال د تاریخ تر ټولو بدترین وخت څخه تیریږي. د نوموړي په خبره که یو خوا دوی د بهر د پیچلي حالاتو سره مخ دي، نو بل خوا په هیواد کې دننه هم دوی امنیتي چیلنجونه لري. هم په دغه اتوار ورځ چې کله اشفاق یعنی وینا کوله، په کوټه کې د شیا زیارت کوونکو پر یو بس بمی برید کې 19 کسان ووژل شول. د برید پړه ځایي وسلوالې ډلې جیش اسلامي ومنله او له دې سره د دغه دریو میاشتو په موده کې د مذهب په نامه د وژل شوو شیګانو شمیر 300 ته ورسېدو. په مقاله کې راغلي دي: حکومت او ریاست په ترګرۍ هیڅ کنټرول نه لري. همداراز د نوي کال نه یو ورځ وړاندې پاکستان نور اته طالب قیدیان خوشی کړل، چې دا رنګ په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ ولاړ شي. هم په دغه ورځو د پاکستان حکومت هوډ څرګند کړو چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو څخه ګټې مخې ته راتللی شي. او د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. مخالفون کې وایي طالبانو د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال بشیر بلور، د پولیو ډلې نه کارکوونکي او یو ویشت لوی ځواک سرتیري ووجل، خو د دې باوجود د پاکستان حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. د مقالې په اخره کې راغلی دی په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت سره د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. په صوبه کې د یوې غیر دولتي ادارې اووه کارکوونکي چې شپږ پکې ښځې دي ووجل شول. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان پوځ اوس په دې خبره پوه شوی چې له طالبانو سره به د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته را نه شي.
لاسر العالم مومند مقاله اجباړه واورېدا. وسم دولس نیمې بجو نه لږ څه وختي ورزو ګلایاست د دې محل خبري سر ټکو لپاره.
دا جنوبی بلوچستان په بابر سیمه کې تیر شپه ناوخته د لسو نه زیات چاودنې شوې دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مړ شوی پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پیښور کې کیږي. د بلوچستان په بولان سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو ریل ګاډي برید کې درې کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګ بریدونه حرام بللي دي. د شام ولس مشر بشار الاسد به نن ولستا وینا کوي. او په نوی ډیلی کې روان کرکټ لوبه کې هند لوبډلې په 12 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان یو سلويخت منډي جوړ کړي دي.
خبري سرټکی مل مشال رډيو اوریدل ویاند وو ګولایا سو سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډيو خبريال سراج زهير د پاکستان د نننۍ ورځې لو ورځپانو اداري رخصتي دي او مهمه برخه تاسو ته په پښتو ژباړل دي.
آج ورځ پاړه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وایي چې د پولیو ډلې به د متعلقه چارواکو د اجازه نه بغیر د شیډول اعلان نه کوي. او هم دغه وجوه چې د 15 جنوري نه په خبر کې شروع کیدونکې د پولیو مهم وزنډولې شو. ادارې د صوبایي حکومت له اړه خوایي چې رستو د هغې نه چې د خیبر پختونخوا بعضي سیمو کې په پولیو ډلو حمله وشوې او د صحت نړیوالې ادارې او ملګری ملتونو د پولیو مهم د سختې سکیورټي سره مشروط کړو. نو ځکه دوی پریکړه وکړه چې کوم علاقو کې د پولیو کی ورکې کیږي هغه ډلو سره به د پولیسو گشت هم وي او د موټر سایکل په سورلۍ به هم بندیز وي. اداریا اخیری کې وایي چې د پولیو ډلو حفاظت ښه خبره ده، خو د موټر سایکل بندیز سره به عامو او غریبو خلکو ته مسله جوړه شي. البته داسې هم کېدی شي چې په غبرګه سورلۍ بندیز ولګولې شي. نو یوازې کس نشي کولی چې په موټر سایکل څه قسمه ورانه وکړي. باید چې حکومت د ولس مسلو او مجبورو ته وګوري او د سیکورټي او حفاظت لپاره استخباراتو نظام، پولیس او نورې نافذ کول کې ادارې فعال کړي. ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت تر هغه په خپل غیګه کې اغستې دي او کراچي، پنجاب، بلوچستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تر هغه پیښې د ختمېدو نوم داخلي او څوک هم نشته چې د دې مخنیوي وکړي. ادارې وایي چې د خالی پورس پیښور کې چاودنې وشوي او د غرق د خار په مختلفو علاقو کې په ډزو او زور زیاتی په پیښو کې د سنی تحریک د یونټ انچارج او پولیس انسپکټر په شمول 14 کسان مړه شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې د ځخکاري چې تر هغه ورو قسم کړي دي چې خپل مقصدونه به په هره بڼه ترلاسه کوي. اداري زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې غیر باوري حالات روان دي او سهم سوخ کې دي شي. نو په داسې صورتحال کې کڼور سنوي نو د حکومت دی د انګریزي دا کتاب اورګنایزډ کرایم اند دا چیلنج ټو ډیموکراسي اولولي. د دې کتاب د بورتا د تر هغه ورو په سټ ماتولو کې لارښوونه ترلاسه شي. اداري اخري کې لیکي چې یو مهذبه ټولنه کې د اولس ځان او مال د حفاظت زموار حکومت وی. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو پر ضد کاروایانو کې نرمي ونه خایي او د دوی ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجله کې ډاکټر طاهر القادر چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه راغی او خبر شو او په میډیا کې ور باندې باسونه روان دي. نو ډیر ژر به لدی منظر ورک هم شي. بل خواته امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د دفاع وزارت پینټاګون تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر یو وړاندیز کړی دی چې امریکایي حکومت ور باندې غور کوي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخوندې وزیر اورو.
فرائیڈے ٹائمز لکھی ڈاکٹر طاہر القادری پتیرو سورز کے دا پاکستان دا میڈیا پر سر لکھنوں کے راگے او پتیرو لسورز کے ہگا خپل بیانونا اہم بدل کرل لکہ دا مثال پتوگا لمڑے دا اویل چھے دا اختیار یواز پواز او عدالت تا دے چھے دا انتخابات وران دے دا عبوری حکومت پر جوڑا بولو کی خپل رول بولو ببی او اس وائی دا غا ادارے یواز مشورہ ورکولے چھے قادری پا لمڑو کے دا ویلی بو چھے ہگا پا ملک کے دا پوزی مداخلت مخالفت کبی او اس وائی چې پواسته د حکومت هر داسې هڅه مخاوني سي چې له عملي د دوی اوګد لاریون یا لانګ مارچ داسې زیان رسیږي. دا شان په خپل لومړو ویناو کې دا ذکر هم کړی وو چې باید اول عبوري حکومت راشي د انتخاباتو لپاره لار هواره کړي او دا باید په غیر سیاسي خلکو جوړ وي او د ایتالوي حکومت په طرز وي، خو اوس وایي دا باید د مصر غوندې وي او زیاتوي د دوی تحریک به د مصر د تحریر چوک پر انکار کوي چې له عملي حسنی مبارک واکا لری شو نوی انتخابات وشول. فرائیڈے ٹائمز لکی د طاہر القادری د ټولو خبرونه د سرګندېګي د غواړي په وزرا شو د ملک سیاسي ګوندونه خاص کر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز دلال میانځه یوسي او موجوده حکومت هم ختم کړي او داسې ښکاری قادری هم په دغه ایجنډا کار کوي. مجله لکی د قادری سره چې د چامرسته هم دا دوی غواړي د د په ذریعه د حالاتو جایزه واخلي او استابلیشمنت اوس د خپل خوخي یو مضبوط حکومت جوړول غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې کار پر مخ بوزي. فرائیډے ټایمز لیکي په دې هر څه کې د قادری د رول د پوره کېدلو وروسته به د منظر داسې غایب شي لکه څنګه چې راغلی وو او یا لکه په جنگ کې چې یو شمېر ډلو ته تاوانونه ورسیږي خو پړی څوک نه مني. بلخوا واسټری جنرال لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېرې په اړه خپل وړاندیز د ولسمشر باراک اوباما انتظامي د پینټاګان د دغه وړاندیز له وجې به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي عسکر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې موجود وي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان آلن د 6000 نه تر 9000 پورې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو وړاندیز کړی وو. د دې ځواکونو د شمېرې په اړه رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي چارواکو سره د خپل هیواد د امنیت او د 2014 کال په ستیو حالاتو خبرې کوي. په دغه کال کې به زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او لږه شمېره به په دې خاطر پاتې وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې او روزنه ورکړي. وال سټریټ لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به امریکا د ترهګرو د ختمولو لپاره د ډرون ټکنالوژۍ استعمال جاري ساتي او دا شان د ترهګرو په تګ راتګ او د دوی محفوظ ځایونه له منځه وړل به دوام لري.
په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې که تر 2014 زیږیز کال وروسته په دې هیواد کې بهرني پوځیان پاتې شول نو جګړه او ورانۍ به دوام ومومي. د طالبانو لخوا دا بیان پر داسې وخت راغلی دی چې سبا افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته ځي. هلته به حامد کرزی له خپل سیال باراک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له شاهین منیری اورو.
ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر حامد کرزی به را روانه ونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي موافقې په موضوع خبرې کوي. د خبرو اترو په ایجنډا کې د ټولنه مهم خبره د کال 2014 نورستو د یو شمیر امریکایي ځواکونو موجودګي ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې کرزی په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي په پاتې کېدو هم رضا شو نو په راتلونکي کې بعد د ټولو تربګنو او تباهۍ ذمہوار وي. خبري اجانس لیکي د ورستیو راپورونو تر مخه د امریکا د دفاع وزارت یو پلان تیار کړی چې له مخه به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي ځواکونه د القاعده د وسلوالو پر ضد د جنگ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ځواکونه به د افغان فوج او پولیسو د تربیت کار له هم دوام ورکوي. د ناټو ائتلاف چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جنگ کوي په کال 2012 کې 10,000 ځواکونه کم کړي دي او د کال 2014 د پای پورې به افغان مشن ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم په افغانستان کې 1,00,000 بین المللي ځواکونه د فوز او پولیسو تربیه کوي چې درجه په درجه د امنیت د ذمہوارو پوره کولو قابل شي. بلخو افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چارواکي مقرر کړی دي.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې څنګه طالبانو ګواښ کړی دی چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به
په افغانستان کې قراری نوی. خو افغان مسؤلین امنیتی مسؤلین البته وایي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په هیواد کې کورنۍ جګړه نه پیلېږي. او د دفاع وزیر دا خبره تیر ورځ د ولسی جرګې په یو غونډه کې وکړه. د ډاډ ورکړ چې چمتو دی چې تر 2014 زیږیز کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به یې د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلون راشي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورٹ کې.
افغان امنیتی مسؤلینو هغه ادعاګان چې ګواکې له 2014 کال وروسته به امنیتی وضعیت ګډوډ شي د مخالفینو د سیسه وګڼله او په کلکه رد کړي. د دفاع کورنۍ چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابي غونډه ته غوښتل شوی وو ډاډ سرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتی وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دښمنان مردم افغانستان است که تبلیغ میکنند که
دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورونی جنگونه پیل او حکومت به ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري ولس کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غشتلتیا دي خاورې او د خلکو امنیت دفاع وکړي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نه شي. که کوم ګواښ هم وي نو هغه به کورنۍ نه بلکې د مخالفینو لخوا وي.
سهم د دفاع وزیر د افغان هوایی ځواک د تجهیزاتو او تیارو کمواله یو ستونزه وګڼله خو زیاته کړه چې ځمکني ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال دي. دغه هم ویل کوم تیاری چې له یو ایټالوي شرکت سره د امریکا د قرارداد له مخې افغانستان ته ورکړل شوې دي بیرته به هغه شرکت ته ورکړي. د امریکا اردو هم ویلي چې د ایلینیا په نوم له دغه شرکت سره افغانستان ته د تیارو د بیا جوړونې قرارداد نه غځوي. افغان چارواکي وایي هیواد ته د دې شرکت لخوا شپاړس ورکړل شوې تیاری د ځینې ستونزو له امله د استفادې وړ نه دي. ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
به خاطر که تعدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راها مرفوع شده باشند،
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي پریکړه شوي چې په هر ولایت کې د امن نظم یو کنډک ځای پر ځای کو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوي چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي. دا هڅې به نور هم تیز کو.
سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې افغان پولیسو ته تیاری او نور تجهیزات هم ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د امنیتي مسؤلیت تونه د لیګ لا پایل څخه تر اوسه د 25 ولایتونو امنیتی چارې د افغان ځواکونو لخوا کنټرولېږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي. خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته غوږی است. قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې په خپل سیمه کې 422 تعلیمي ادارې له 4 کلون راهیسې تړل شوې دي. نو دوی په خبره د دې لقبله د 2,00,000 زر زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې شوې دي. د مسجد یوت یا د مسعود ځوانانو یوې ټولنې غړي مشال رادیو ته ویلي له تعلیمه بې برخې پاتې کېدل د نسل وژنې معنی لري. پر دې موضوع نور تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکو څو ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپلو غوښتنو په اړه مشال لوتا صدا سوایي
اجز موږ چې کومه د مظاهره کړو د دې مین مقصد دا و چې تاسو په پته په 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن راي نجات شروع شو. نو تقریبا 44,000 پرچ طالب علمان د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت پر تعلیم ولا کسب مستونټانو هغه د تعلیم نه محروم شو په کار د چاوي سکولن هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم باندې او ارزی تو غبنده پټ رئیس مل خان یې پټان کې داسې زوینه په حکومت والی او الټر د هغه حکومت تعلیمي سلسله هغه جاری او ساتل شي
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنۍ لوځي شاوخوا 422 تعلیمي ادارې د 4 کلونو رئیسې بندې دي دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کونکو غوښتنه کوي چې تر څو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل زینو بندوبست وکړي شي خو د نوموړي په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري
یوه طرف هغه دلتا ټرایبل چې څنګه هغه ریپرزنټیشن دی کوي نو هغه موږ ورلګلې هغه ته یو ویلی دي چې بالکل تاسو ماته دا اوس هغه یو دوه ځین ورته منشن کوي دي کنه او بیا پیو تا مطلب لکه جواب دا کوم دې ملاقات آیا او څه پر پی سره دوی نه څه ولې چې پی باندې رښتیا هغه مسائل نور ډېر په دې وجه باندې فلال
د جنوبی وزیرستان فاروق مسعود وای د کوم زده کوونکو چې تعلیمي زده کړې ودرېدلی هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي
نو دوه دلته په ډېر اشمر خان په ټان کې چین چې رشکي هم زیاتره سټوډنټانو چین چې رشکي خلاصې کړې یا دو رړې خلاصې د فروټو رړې د سبزی رړې باندې کار لګي دی ډېر داسې هم دي چې هغه په کې ډرایور یې او کلینډري د پر بار ته وتلې دي خو ډېر داسې چې هغه نن هم دا شوق لري چې موږ سبق وایو
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچری د دوی تعلیمي ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبستي سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونه کړل شو نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي
تعلیمی ادارے خود دین سے بند سے دے پوا جائے ہم مخت ہوں دے دے پوا جائے ہم نقصان کر رہے بلے سے دے کرنا چون چون تر تال نہ ہو مونگا سے وائی کہ دا کب مونگ نے بند سے بلے نو دا ہو مونگ بنیادی نسل کشی مونگ زا دے تا وان کہ زمون نسل کشی تا
لوزستان سره تعلق لرون کې ځوان جمال حسین وای د هوا د نور وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی او کچری دوی ترې به برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
تاسو مشال رادیو ته وګیاست د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو وایي له تیرې یوې مودې راهیسې بجلی بنده ده چې له کبله یې د ولس او ورځنی ژوند اغیزمن شوی دی د سیمې اوسیدونکو وایي دوی هر ورځ د څښاک او استعمال اوبه له لرو لرو سیمو راوړي د دوی په خبره د برښنا نشتوالي له کبله ټیوبولونه نه چلیږي او همدا لامل دی چې فصلونه یې سوځي په دې اړه نور تفصیل او حکومتي دریز لپاره دا راپورټ اورو
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د تیر سمو دی رئیس د دوی بجلی بند شوې ده او د بجلی د نشټوالي لامل امروزا ژوند متاثر شوې ده او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي دوی وای د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبولونه هم بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمې اوسیدونکو اشرف اپریدی شال ریډیو توای
خیبر کې ټوبیلونه دی ټوبیل بغیر د بجلی نه چلےږي او دم رضایت تنگساو او تکلیف او بو باندې راغلی چې د وبونه خلک تنگ شوی دي او لری لری نه اوبر اوري او خلک په مصیبات او په سرونو باندې زنانا تقریبا چې 10 زنانا شته چې غریبان وي په پیسو نشي اخستای لساته مل لری سی او یو یو بوشکا یا خستی وینو غونډه ورځې په لګيږي مونږ ته کم سه کم 4 غنټي بجلی په ورځ کې راکاله شي
او د خیبر لری پرتی سیمه کم شلمان یو مشر وکیل شلمانای وای دوی هم د بجلی دغه اسانتیانه به برخه دی
چې دا موسم څنګه یخ شو دی او ژمی شوری شو دی زمونږ بجلی بالکل ختمه ده مکمل چې دا کنه راته لوډ شیټنګ دی او مونږ بجلی نه راځومي د بجلی نه ډېر زیات خفه چې په دې سره د ژوند خو داسې متاثر دی چې زمونږ پټي دي په هغه پټو باندې چې دا کنه فصلونه ولاړ دي هغه بالکل چې دا کنه وچ شو هغه خراب شو چرته ټویل چاپ لګولی دی یا د اوبو دپاره یا د پټي دپاره هغه چې دا کنه ټول بې ځای شو یو سهولت هم د بجلی طرفه نشته ده مونږ ډېر زیات خفه کړي یو ډېر خفه یو
او د خیبر سیمی او بلو سی دن کئی سمی اللہ اپریدائی د بجلی د نشتوالی په حق لوائی
دی مون کور جوان د بجلی نا دیر متاثر آدائی ویڈکین تی متاثر آدائی تعلیمان تی متاثر آدائی چی ماشون تکای نوینی پا لاتین و پشام آبانده نشتی تعلیم او با مون چی پا کور که گرمو خب آغا سوا من لرگی پکلو او پا آغا او با گرمو او یا من لرگای دی مون چلیش گیمتی نشتی
د خیبر جنسی د خلکو د بجلی د غستونځه مچکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت ته وړاندې کړه نو دوی وویل
یخنی سره زمونږ د چکم لکه د بجلی خاص کر د اوبو نه چکم بجلی جوړیږي د پیداوار ډیر کم شوی دی ډیر زیات زمونږ خو ډیر زیات کوشش دی چې خلک خاص کر چې دا ډیر ضروري سیزونه لکه څنګه تاسو یاد کړئ هسپتالونه شو سکولونه شو اوبه شو ډیر لپاره بجلی خلکو ته ورکړو چې کوم دی دا زه به خپل واکمنو سره چې کوم دا اپریشن زمونږ انچارج دی ایس سی صاحب سره به موکړم چې داسې کس تاسو ته حل جوړ شي چې څه ناڅه دا نور چې کوم ورسره علاقه وي دوی ته هم بجلی ورکړي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی بجلی دې بحال کړی شي چې ستونزې هوارې شي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
په قبایلی سیمه کورما کې د فرقه ایزون خطو له کبله د بالشخیل سیمې بې کوره شوي خلک وایي د کډوالۍ ژوند دوی زخت تنګ کړی دي د دې سیمې اوسیدونکي له 2001 زیږیز کال راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ژوند تیروي په 2011 زیږیز کال کې د امن تړون پر عملي کېدو سربیره هم د بالشخیل کډوال بیرته په خپله سیمه کې نه دی آباد کړل شوي آیا په دې لړ کې چارواکي څه ګامونه اخلي او کنه د دې پوښتنې ځواب په دې رپورټ کې اورو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقایي ډلو ترمنځ د جنگونو له کبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوې دي دا وخت هم د بره او کوزي کورم ایجنسی سیمو خلک د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند تیروي د قبایلی سیمو لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه دغو سیمو نه تقریبا 2000 کورنۍ د ناامنۍ له کبله بېکور شوې وو په دې کې تقریبا 2800 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنه شوې دي خو د بالشخیل بېکور شوې لا هم کډوالۍ ژوند کوي د سیمې کې وای چې دوی سخت تنگ شوی دی او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي
څوک پنجاب کې اوسې څوک پېښور کې دي څوک ستین کې دي څوک پیرکین کې دي څوک وزو کې دي څوک بلځ کې کرے په دې یو دي هغه د خرڅې او شتون دي غریبونه اوس پورې متنخې ما ملو دي نه خوراکي مواد ملو دي نمبل شي ملو دي د تکلیف دي ټول
په 2003 کال کې شې سونی مشارانو ترمن تر سره شوی په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کورمې ټولې تک را تک لارې پرانستل وو او د جنگونو په وجه به کور شو خلکو بیا آبادکاری وزای مشر گلوزیر وای چې په 2011 کال کې لوزنامه عملی کې دوه باوجود تر اوسه د بلشخیل به کور شو خلکو واپسی ونه شوله
حکومت کومه کروایه مطابق قانوني غ لیکلې مت عام او توکړه او بیا چې کوم د دوی وچ توڅ چې چیته بلشخیل خلک به داخله دوی نه به دوی شي وي د مهرباني او کاغذ روغړو مروغ وخت خو لیکن دوی غاور چا ونه کړو او مغا ذلیل عمر تیری کی تکلیف کی تیری کی غریبون کله ونن کرایا وځي کی صبحی بیا بل چي کی مهرباني وشي چې دمو کوم بلشخیل بشنده دي مخفل په تو پاسې کی لور شو
د زای مشر تر مخه د بلشخیل سیمه به کور شو قرانو شمیرا تر درې سو پرې ده د سیمې زپلو د واپسی عمل پاړه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکه اډیشنل پولیټیکل ایجنټ زفل اسلام خټک وای چې د بدامنه پوجا د خلکو په آبادکاری باندې اثر پرې وتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د ځپلو د واپسۍ لپاره دوی خپل کوششونه تیز کړي دي. د کال 2001 نه تر یولسم پورې د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنگونو په وجه عام اولس ته سخت مالی او ځاني زیان رسېدلی دی. د شخړو له وجې د سرکاري ریکارډ تر مخه په 250 کلو کې کریبا 3500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 ته معمولي زیان رسېدلی دی. ظفر اسلام خټک وایي چې د بیا آبادکاري لپاره د حکومت لخوا د 1 ارب 70 کروڑ روپو اعلان شوی دی او دې سره نوموړی زیاتوي چې د بالش خیل او شیلوزان نه پس د نورو سیمو بې کوره شو خلکو واپسی به هم کولی شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
زموږک په منځنۍ سپاش پک سو یو ویش کلو هرتز او د افغانستان په ډنګرار کې د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم غمزده د لومړی تلین یاد غونډه تر سره شوه. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمیر غړو هم برخه لرله. یو شمیر کارپوهانو، ادیبانو او هنرمندانو په خپلو خبرو کې د رحیم غمزده د هنر ستاینه وکړه. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه یاد غونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه، یو شمیر پوهانو د رحیم غمزده په ژوند او پن رڼا واچوله. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د رحیم غمزده په هغو اثارو ویړي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ارشیف کې خوندي دي.
استاد رحیم غمزده، زمونږ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو څیره راپورته شوله چې هم په دغه کې د کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو، او هم دغه د لوس نوي دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې چې کوم اثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي، هم د ټلویزیون په برخه کې، د واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کی نه هریدون کی اثر دی، او د دنوم به سره د غک غک سره د دلته پر ژوند دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی ویل چې رحیم غمزده داس یو شخصیت چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داس سپیشلی پاک شخصیتونه تل یادې هنرمند وی، شاعر وی، لیکوال وی، نویسنده وی. رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي، او د دوی کورنۍ باید پرې ویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه به خپل وه او شعرونه به هم د خپل وه، چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی. موږ په ډېرو لوړو هنرمندانو هنرمندانو
نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان وایي چې رحیم غمزده چې کوم خدمت پښتو موسیقۍ ته کړی، ډیرو کمو هنرمندانو به کړی وي.
چې کومه د خپل هنر ته، د پښتنو هنر ته کوم خدمت ده کړی ده، ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي. نو داسې ناستې مو کړي دي، کوټې کې مو د کنسرتونه ورکړي دي، پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي، دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي، افغانستان په ډېر ځای کې مو کنسرتونه ورکړي دي. هنرمند باید داسې هنرمند وي لکه رحیم غمزده استاد.
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزی وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و، بلکې یو ښه کمپوزر هم و او ادبی ذوق هم لرلو.
زما د غمزده صاحب په اړه کوم ویلی سم، په اولی هغه څوک چې په هندي طرز کې افغاني شعر نه جوړ کړ، غمزده صاحب چې د غل جمله نو سم ملي په تلویزیون کې فریق ډیر خوانه، او د غمزده صاحب ډیر شاګردان ستا، ځکه چې هر څوک چې د غمزده صاحب غزلې وایي هغه ډیر شاګرد، او غمزده صاحب ښه کمپوزیتور او خو نرمند، دومره ادبي فکر هم سره و، یو ډیر باهیلمه او پرهیزګار سړی و.
د غونډې په اخر کې بیلابیلو سندرغاړو د استاد رحیم غمزده ساده د خلی ویل شوی سندری او ویلی چې د بریالی ولی په غک کې د هغه د سندری یو برخه ستاسو په وړاندې ګدو. استاد رحیم غمزده د 1409 کال د قوس د میاشتې په 15 نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې ومړ. ارواښاد له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ ودې ته وقف کړی و او د خپل هنري استعداد له برکته یې تلپاتې هنر تخلیق کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز